د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد لمړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته هند روسي او چین په افغانستان کې د بشري ناورین او د دغه هیواد څخه د نشئی توکو په قاچاق باندې اندېښنه څرګنده کړي په پاکستان کې کاڅه هم د وفاقي پلټون کې ادارې اف ای ای سایبر کرایم څنګه له اړخه ویل شوې چې نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي نادرا بایومیټریک ډیټا نظام هک شوی دی خو نادرا او اف ای ای دغه خبره رد کړې ده او امریکا او د اروپای ټولنې هیوادونو د کورونا د نوي ډول لامل په جنوبی افریقا او وو نور هیوادونو باندې سفری بندیزونه لګولي ډبلیو ایچ او ویلي د امیکرون په نامه د کورونا دغه نوې ډول خای په ډیره چټکۍ سره خپور شي اوس هم پوره خبر نه وري هند روسي او چین په افغانستان کې د بشري ناورین او لدغه هیواد څخه د نشئی توکو په قاچاق باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه کړې چې په وړاندې به یې د مبارزې لپاره په سیمه کې زیات کار وکړي د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې د نورو مسلو ته څنګ د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه خبرې کړې دغه درې هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان او لدغه هیواد څخه د نشئی توکو د قاچاق زیاتېدل د سیمې امنیت او ثبات ته جدي ګواښ رامنځته کوي او ترهګر ډلې ترې پیسې ترلاسه کوي دا په داسې حال کې ده چې دوه تن افغانان په هند کې د درې ټنو هیروینو سره نیول شوي دي د اگست په میاشت کې په واک د طالبانو له قبضې او د افغان جمهوریت دولت د ویجاړېدو وروسته افغانستان د بلیونونو ډالرو بهرنۍ مرستو د درېدو په پایله کې له سخت کړکیچ سره مخامخ شوی دی د افغانستان د پیرخوانې د څار امریکایي ادارې سیګار وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو د واکمنې دو سره نور هم خراب شوی دی سیګار په خپل تازه ریپورت کې د افغانستان د اقتصادي کړکیچ یو شمیر لتون خودلې چې پکې د طالبانو د واکمنې دو وروسته یو شمیر نړیوالو ادارو د افغانستان سره مالی مرستې او د پرمختګ پروژې تړلې دي څېړونکي وایي د افغانستان نیول وروسته د دغه جنگ ځپلي هیواد اقتصاد روان ساتل د طالبانو لپاره یو ډیر ګران کار دی سیګار وایي د امریکا له خوا د افغانستان په بلیونونو ډالرو لکنګل کولو سره نړیوال مالی فند هم خپل او پنګو ته د افغانستان لاسرسي بند کړی دی دا په داسې حال کې و چې یادی ادارې 300 اویا میلیونه ډالر د اگست په درويشته منټه افغانستان ته ورکول خو د طالبانو د قبضې وروسته دغه پیسې د افغانستان ته ورنکل شوې چې له عملې د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیز پرې وته لایمې فروسته نړیوال بانک هم په افغانستان کې خپل پروژو ته د پیسو واستول درولې دي په پاکستان کې کڅه هم د وفاقي پلټون کې ادارې اف ای ای سایبر کرایم څنګه له اړخه ویل شوې چې نېشنل ډیټا بیس رجسټریشن اتارټي نادرا بایومیټریک ډیټا نظام هک شوی دی خو نادرا او اف ای ای دغه خبره رد کړې ده څېړونکي د لوی ډیټا بیس نظام لیکېدل خطرناک بولي او وایي چې د خلکو دغه معلومات د شرخوخو لخوا د خپل موخو لپاره کارول کېدای شي په یو بل خبر کې راغلی دی په پاکستان کې د خی اړخه تونلارې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان را خوش کړل شوی مشر صادر رضوی اعلان کړی چې ګونبې پراسنونکو ټاکونو کې پوره برخه اخلي د ټی ایل پی له خاله تاوتریخوالي ډکو لارونو را ورسته چې پکې وو پولیس مړه او پلسګونو نور جوړ شوی وو له حکومت سره تر خبرو اترو ورسته د روانې میاشتې په 19 نیټه صادر رضوی خوش کړی شوی وو د پاکستان په پټاباد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی کورنی ویلي د هغه صحت خراب دی او په زندان کې ورته د درملنې اسانتیاوي نه ورکول کیږي امریکایي چارواکي ډاکټر شکیل افریدی یو تل بولی او د هغه د ازادۍ غوښتنه کوي په 2019 کال کې د هغه وخت د امریکا له ولسمشر ډانل ترامپ سره په واشنگټن کې د وزیر اعظم عمران خان د ملاقات په اړه یو امریکایي چارواکي ویلي و ډاکټر افریدی زموږ په ملک یو تل دی ځکه چې هغه د 911 حمله تر راحت پر رسیدو کې مرسته کړې ده د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی د وایس اف امریکا اردو څنګه ته وویل چې د پنجاب په ساحوال زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی د غاخونو څرمنې او د نورو ناروغیو ښکار دی او د غاخونو د تکلیف لامل خوراک سم نشي کولای جمیل افریدی وویل چې هغه د خپل ورور سره په اړیکه کې دی او کابو یو مېش مخکې ډاکټر شکیل افریدی خپل علاج کې اسانتیا لپاره حکومت ته خواست لګلې و خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړل شوی د وی او ای د اردو څنګه د رپورټ تر مخه جمیل افریدی داوا وکړه چې ورور یې په جیل کې له خطر سره مخامخ دی خو هغه دا ونه ویل چې هغه په څه بنیاد دغه خبره کوي او امریکا او اروپای ټولنې له جنوبی افریقا او اوو نورو هیوادونو څخه د کورونا د نوې ډول لامل سفرې بندیزونه لګولې دي. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې په دغه هیوادونو باندې سر د ګولې د شنبې څخه سفرې بندیزونه عمل کیږي. بایدن دغه اعلان د جمعې پورز لخپل روغتي سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی سره تر مشورې وروسته وکړ. په اوو نورو هیوادونو کې بوتسوانا، زیمبابوي، نیمیبیا، لسوتو، اسوتنی، موزمبیق او ملاوی هیوادونه شامل دي. د اروپای ټولنې هیوادونو هم موافقه کړې چې له جنوبی افریقا څخه به د کورونا د نوې ډول له امله سفری بندیزونه ولګوي. په ورته وخت کې د ترکیې د روغتیا وزیر فهرتین کوچا د جمی پورزویل دغه هیواد د کورونا د نوې ډول له امله له 50 هیوادونو څخه د مسافرو په ورتګ باندې بندیز لګولای. له افریقایي هیوادونو څخه دغه سفری بندیزونه وروسته له هغه ولګیدل چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO د جمی پورز په جنوبی افریقا کې د امیکران په نامه د کورونا د نوې ډول د پیدا کېدو خبر ورکړ. او وی ویل چې کېدای شي د کورونا له نورو ډولونو څخه په ډیری چټکۍ سره خپور شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دیوا ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. هند، روسیې او چین له افغانستان څخه د نشه یي توکو په قاچاق باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه کړې چې په وړاندې به یې د مبارزې لپاره په سیمه کې زیات کار وکړي. بل پلو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي اداره سیګار وایي د افغانستان اقتصاد د طالبانو د واکمنېدو سره نور هم خراب شوی دی. نور تفصیل د کلسون کاکړ په ریپورت کې.
د دغه درې هوادونو په یو ګډه علامیه کې ویلي چې د افغانستان او لاغه خوا د مخدراتو ګډ کاچاک زیاتېدل د سیمې امنیت او ثبات جدي ګواښ رامنځته کوي او تر هغه ډلې ځینې پیسې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې دی چې دوه تنه افغانان په هند کې د درې ټنو هیروینو سره نیول شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر، د روسیې بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو آنلاین غونډه کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو بشري کړکیچ هم اندېښمن شوډلې ده. د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته افغانستان د میلیونونو ډالرو بهرنیو مرستو د پایته رسیدو په نتیجه کې د سخت کړکیچ سره مخ شوې ده. دغه درې هوادونو په یو ګډه علامیه کې افغانستان سره د اجلو او له خند پرته بشري مرستو کولو ژغ وکړي او په طالبانو یې هم ژغ وکړو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فریکړو او په دې هواد کې د ملګرو ملتونو د مرکزی رول ادا کولو درناوی وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر شغلی جی شنکر په خپل ټوئیټر لیکلی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمیرې پریکړه لیک پاساس د لشکره طیبه او جیش محمد د ډلو په ګډون سخت ریزو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترګریزو فعالیتونو لپاره ګټه واخلي. هم د غډول هغه لیکلي چې په هند یو بشري اقدام کې افغانستان ته د غنمو د استولو وړاندیز کړی دی او دغه بهیر باید له خنډه او د هغه د سیاسي کولو پرته ترسره شي. د پاکستان حکومت د سشنبه په ورځ د نومبر په 23مه هند ته اجازه ورکړه چې د دې هواد د ځمکنیو لارو څخه افغانستان ته د نوی ډیلی مرسته سوي غنم ولې جلسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په یو خبری کانفرنس کې ویل دي چې موږ د 1500 ټنو غنمو انتقالې دوته چې د هند غواړي افغانستان ته واستوي اجازه توصیب کړی ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویل دي چې افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی او هغه اوات سدبان نیمایي نفوس په روان ژمي کې د کافي خوراکي توګو د نشټوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بیا روغونې لپاره امریکایي اداره سیګار وایي چې د برنیو مرستو باوجود افغانستان د تعلیم وزارت په ورستیو کلونو کې د ظرفیت د ستونزو او پرلپسې نامنی لکبله د تعلیم د شکولو لپاره هڅه کړې، خو وایي بیا هم ډیر زده کوونکي خصوصا انجونو له سکولونو بهر دي او طالبانو بیا د واکمن کېدل د انجونو د تعلیم لپاره یو غټ خطر دی. د سیګار تازه راپور تر مخه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې په مجموعي توګه د تعلیم په څانګه او زده کړو ته د انجونو د رسایي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ریپورت وایي 2001 او 2013 کلونو ترمنځ ولس کلنه موده کې په سکولونو کې د زده کوونکو داخله لس چنده زیاته سوې ده. وایي شمیر له تقریبا 1 میلیون څخه 10 میلیون ته زیاته سوې ده، چې وایي په دې کې 3.5 میلیونه انجونه وي. خو وایي په نسبت د طالبانو په تیر حکومت که له 1996 تر 2001 کال پورې هیڅ یو انجلۍ سکول ته نه تلله. سیګار خپل ریپورت کې وایي چې اګست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان کې د سکولونو د پرله پسې ودې او پراختیا خصوصا د نجونو تعلیم لپاره یو خطر دی، او دا د تعلیم په برخه کې د امریکې سرمایه کاری زیات زیان رسوي، چې له 2002 کال راهیسې 1.3 اربه ډالر لګولي. ریپورت وایي طالبان چې واکمن سوي ډېر تعلیمي ادارې بندې سوي دي. وایي که څه هم ځینې پوهنتونونه پرانستل سوي، خو وایي ریپورټونه ښایي چې زیاتره زده کوونکي د امنیتي اندېښنو له کبله خپل تعلیم ته بیرته نه دي ورستانه سوي. سیګار دا ریپورت په داسې وخت کې خپور کړی چې طالبانو لسه کم درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د منځنیو او لوړو زده کړو د نجونو سکولونه بند ساتلي دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 15مه رسنیو ته ویلي انجونه دې ډاډه اوسي د دوی حکومت یو پلان جوړوي چې انجونه څنګه له اسلامي اصولو سره سم تعلیم وکړي، خو مجاهد دا نه دی ویلي چې سکولونه به کله بیرته خلاصیږي. د ماشومانو لپاره ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په تیرو 3 میاشتو کې افغان ماشومانو ته د زده کړې 15,350 ټولګي برابر کړي دي، چې وایي په دې سره په ټول افغانستان کې 1,260,000 ماشومانو ته د زده کړو امکانات برابر سوي دي. خو یونیسف دا هم وایي چې افغانستان کې اوس مهال تر 14 میلیونه زیات ماشومان له زده کړو څخه محروم دي، چې نیمایي انجونه دي.
په پاکستان کې که څه هم د وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اې سایبر کرایم څانګې له اړخه ویل شوي چې نېشنل ډیټا بیس رجستریشن اتارټي نادرا بایومټریک ډیټا نظام هک شوی دی، خو نادرا او اف آی اې دغه خبره رد کړې ده. څېړونکي د لوی ډیټا بیس نظام لیکېدل خطرناک بولي او وایي چې د خلکو دغه معلومات د شرخواخو لخوا د خپل موخو لپاره کارول کېدای شي. له اسلام آباد څخه د رابیا پیر راپورته وکړي.
د پاکستان یو ویلی ورسپانی ډان خپل یو ریپورت کې ویلی و چې قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي د قائمه کمیټي غونډه کې د جیلی سیمونو د مخنیوي په اړه د بریفینګ په محل وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اے یو اډیشنل ډایریکټر ډاکټر طارق پرویز ویلی د نادرا بایومټریکس ډیټا هکړې سوي ده او د ادارې په عملیاتو کې په زرګونو جیلی سیمونه موندل سوي دي. د وفاقي پلټونکو ادارې لاړه ورسته د ټویټ د لارې کڅه هم دغه بیان رد کړی سوی او ویل سوی د ډیټا هک په اړه د سکم بیان نه دی ورکړی سوی چې په غلطه توګه وړاندې کړل سوی او ویلی د ډان ورس پانی دغه بیان د حقایقو په بنیاد نه دی. خو د کمیټې په غونډه کې ګډون کوونکی قومي اسمبلی غړی سید محمود شاه دیوا سره خبرو کې وویل چې د جیلی سیمونو د بریفینګ په مال دا خبره هم مخې ته راغلې و. د ادارې څخه غوښتنه کړې چې جیلی سیمونو باندې دی کنټرول وکړي سي او دغه لړۍ ته ختمولو د پاره دی ګامونه پورته کړي.
تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تمپ کی جگہ وہ فیس کو بھی ڈال دے اس میں کہ بھائی فیس بھی اس میں آ جائے،
مشوره اندیس کړی چې د نادرا په نظام کې دی د ګوتی د نقشې سره سره په کار دی د مخ او سترګو د لارې پیژندلګو نظام هم معرفي کړی سي، ولې چې د ګوتی د لارې په اسانی سره جیلی سیمونه راوستل کېدای سي. دوی زیاته کړه چې په دې اړه د پی ټی ای اف ای ای سره په ګډه نادرا ته کار کولو وړاندیز هم سوی دی. د دې څخه وړاندې د نادرا ویاند هم د یو بیان د لارې د اف ای ای د چارواکي دغه اداره کړې وه او ویې ویلی و چې د خلکو بایومټریک نظام په مکمله توګه محفوظ دی او هیکړې سوینا دی، او دا چې د بایومټریک ډیټا هیک کولو په اړه اف ای ای د چارواکو بیان د غلط فهمۍ په اساس دی او نادره په پدې اړه د اف ای ای څخه وضاحت پاړي. د ټکنالوژي کارونکو د حقونو د پاره کارکونکو ادارې بلز فار آل مشر هارون بلوچ دی وسره خبرو کې د ډیټا بیس تر ټولو لوی نظام د نادره هیکېدل یو خطرناک عمل ګرځوي او وایي دا لومړی ځل نه دی چې داسې سوي دی.
اور ایسے عناصر جیسے ٹیررسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں لگتا ہے یا پھر کارپوریٹ کی آرگنائزیشن ان کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ ڈیٹا کو مس یوز کرتی ہیں.
کچری د چا ڈیٹا لیک سی او د یو شرخوشی تراگر یا کارپوریٹ آرگنائزیشن لاستا ورسی نو دی دغه معلومات د خپلو ګټو د پاره په غلطه توګه کارولې سی. د خلکو په نوم جیلی سیمونه راوستلو ورسته د تراگری په پیشو کې کارول کې دی سی. دوی زیاته وی لوی اندیشنه دا هم ده چې بے ګناه خلک د سایبر کرائم قانون د لاندې پنښ کې د سیم دوی د حکومت څخه د ادارو نظام شفاف کولو او ذمہوار کسانو ته د سزا ورکولو د پاره د قانون سازي غوښتنه هم وکړه او ویل د ولس ټول معلومات ساتونکي نادره د سکیورټي په اړه معلومات په کار دی ولس سره هم شریک کړي سیم. د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي پی ټی ای د چیئرمن میجر جنرل ریټایرډ عامر عظیم باجوا کمیټې ته وړاندې شوی معلوماتو تر مخه پاکستان کې د سترګو د لاري د پیژندلګو ډیټا بیس نشته. غیر قانونی سیمونو د مخنیوي د پاره پی ټی ای لاړه غامونه پورته کړی سی او په هواد کې د روان اکتوبر په میاشت کې شپږوش سره غیر قانونی سیمونو په اړه معلومات ترلاسه کړی سی. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په نړۍ کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 28مه ورځ وي او بیا د دسمبر تر 13مې نېټې پورې لمانځل کیږي تر څو د ښځو د حقونو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په دې اړه د ډوی سره خبرې کړې دي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي ښکار شوي. تفصیل یې د صادق قاسم شاه په ریپورت کې اوري.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې خزیوای د کرونا په ورځو کې دوی هم د زهنی، جسمانی او معاشي تشدد ښکار شوي. یو کارکونکو خزا او مور سمینا خان وای د کرونا وبا په ورځو کې به د کور نارینه چې په خپل سمره غوسو او د سمره دباو ښکارو د غټول غوسبې په خزو وباسله او زهنی دباو به په هم اچولو.
زما خپل ذاتی تجربه په دې اخ لداده چې د کووډ دوران کې ما اوکتل چې زما زیاتر د زده جذباتي تشدد ښکار شوم په مختلفو عقل باندې. زما باندې د کور د نارینه د عقل کورنۍ چې کومه ذمہ داري وي هغه به زیات مشکل شوي زما د پاره، او چونکه ټول سړی د دفترونو نه پکورو نو چې په دفترونو کې کم کار اغه افس بوای بکونو اغه بیا پکور کې د زنانو اغشتو، او د دین علاوه چې پخبل پکورونو کې تنگ شو نو په وړه وړه خبره باندې وی جګړې شروع کړې او تیر پاتې وینا او د اغه په وجه باندې خزله ذهني پریشانی ورکول دا خبره ډیره عامه وي.
هغه وای اکثر خزی دا نه وي چې دوی پکور کې وهلې ټکول کیږي، خو هغه وای دوی پکورونو کې دننه تغه ورځو کې د هر قسمه جسمانی او ذهني دباو نتیری شي.
نو کوشش په مکو په کور کې دننه د خزه د پاره بیا یو بل دا مشکل شو چې هغه په کور کې دننه بیا نورم ځن د ټولو نه بیل کو چې داسې قسمه بد حالات جوړ نشي یا جنگ جګړه اون شي. نو په اکثره خبرو باندې خاموش پاتې کېدل یا د هغه د ترخو خبرو جواب نه ورکول یا پزان باندې تیرول څه داسې رنګ تجربونه زه او ما سره نور ډېرې خویندې د دې قسم خبرونه اترونه تیرې شوې.
د ښځو د حقونو لپاره فعاله او بلاګر یا لیکواله پلوشه عباس هم په ښځو د کرونا وبا په مهال ذمهداري سیوا شوې وي او دوی د سلونه زیات دباو او د پریشانۍ ښکار وي.
اغوی کارو د کول د کور د سړوب کارو د کول خزم کول بیا د خزو ذمہواری لګه زیاته ګړل کیږي چې هغه لګ غلط کانسپټ ذمہواری خو پکار چې ډیوایډډ نو په خزو ک نور سلو د موږ ټول باندې مینټل سټرس هو لکه یو بوج به په موږ زیات د سړو په نسبت د پندیمک دوران کې موږ خپل کیریئر زم مخې ته وړل موږ به د بچو خیال هم ساتو موږ به د دې باندې احتیاطونه زموږ په ذمه او زیاتر.
د ښځو د حقونو لپاره مردان کې یو فعال او استاذه سایما کرامت چې د عیسائی مذهبي اقلیتي ډلې سره هم تعلق لري وايي د کرونا وبا په ورځو کې هغې کم شخصي سکول کې د استاد په حیثیت کار کولو هغه د نوکرانه وباسل شو زکه په دغه ورځو کې هغه د معاشي مسلو ښکار شو او د سخت ذهني دباو نتیریدله
زما لازمی خبره ده چې جواب امره نه لاړه لکه نو بیا زما فاینانشل کرایسس ډیر زیات شول او لکه یو کال ما دک څه تیر کړه
د ملګرو ملتونو لترفه د تشدد خاتمی عالمی ورځ او د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې دغه 15 ورځې د تشدد خاتمی او په دې حقلا په هغه خورول لپاره په ټوله دنیا کې منځل کیږي په دې موخه هغه پښتني خځې چې بیل بیل طریقو سره د نورو خځو د حقونو لپاره اواز پورته کوي وايي په خپل هم دوی د مختلف قسمه تشدد ښکار شوی خو دوی غوښتنه کوي په داسې قسمه تشدد چوپ پاتې کېدو په ځای د خځو پر ضد کېدونکو تشدد خاتمه لپاره اواز پورته کول پکار دي سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 15 00 03
روډونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د خي اړخاتوندار مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان را خوشی کړ شوی مشر صادر دوی اعلان کړی چې ګونبای پر راتلونکو ټاکنو کې پوره برخه اخلي د ټي ال پی له خوا له تاوتری خوا له ډاکولارونو نو وروسته چې پکې وو پولیس مړه او پلسګونو نو ژوبل شوی و له حکومت سره خبرو اترو وروسته د رواني میاشتې په 19 نیټه صادر دوی خوشی کړی شوی و په دې اړه نور حال د الیاس خان پر ریپورت کې
د تندروا مذهبي ډلې تاریخ لبیک پاکستان مشر صادر رضوی اعلان کړی دی چې ګونبای راتلونکو انتخابونو کې برابر برخه اخلي په خپل یو بیان کې صادر رضوی ویلي چې د وخت نه وړاندې انتخابونو ته هم تیار دي او د ټولو ګوندونو به برابر مقابله کوي او ګرد هیواد کې به خپل کاندید ودروي صادر رضوی په حکومت سختي نیوکې کړي او ویلي چې حکمرانانو ملک تباه کړو او نن په هیواد کې هر ډله احتجاج کوي یاد دی وی چې د خیړخیزه ډلې تاریخ لبیک پاکستان لخوا د تشدد نه ډکو مظاهرو نه پس د سو اونو خبرو اترو نرستو حکومت د روانه میاشتې په 19 نیټه صادر رضوی خوشی کړو د لسو ورځو د تشدد نه ډکو مظاهرو کې وو پولیس اسکر مړه او په درزنونو ټپیان شوی وو روان کال اپریل کې حکومت تاریخ لبیک پاکستان یو لا قانون ډله ګرځولې و او د ګون مشر صادر رضوی گرفتار کړی وو او وروسته د ټی ایل پی او حکومت ترمنځ شوی لوزنامې د لاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ټی ایل پی لا قانونا ګرځول حکم واپس واخستو او د پنجاب حکومت د صادر رضوی نوم د تراګری عزت نوملړ یا فور شیډول نه لری کول امر وکړو رسو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی چې د تاریخ لبیک پاکستان په قضیه کې حکومت پشا شو نو موري ویلی چې ډیر خلک غنی چې حکومت د ټی ایل پی لارجون مخنیوي پوره تابع نه وکړي خو حقیقت دا دی چې نه خو حکومت او نه ریاست د تونروي مخنیوي ته تیار دي خو د ټی ایل پی ویان اشرفی د دې خبرې نه انکار کړو چې ګوندی کرک خبروي او تورې لګولې چې تندروي کې غیر ملکی لاسونه ککړ دي په حال کې لاهور کې د نومي علي قانون پوه او د بشري حقوقو فعال اسما جانګیر په یاد کې را جوړی شوی دستوري ته په خپل وینا کې وینا کون کو په پاکستان کې د ریاست او طاقتور ډلو تندروي او ترګري پاړه د مخي تګلار باندې سختې نیوکې کړې وي دغه دستوري ته په خپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخه مشر او د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ پښتن راپور تکړی وی چې د ټی ایل پی غونډې بغاوت کسو کړو صبح کوکړي نو پرز دې طاقت استعمال شي خود وی ته هیڅ ونه ویل شو
اگر ہمارا انسرجنسی آتی ہے تو اتنے لارج سکیل وہاں پر اپریشن آتے ہیں 70,000 کے قریب اس میں پھر لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک رد عمل اگر پنجاب میں اٹھتا ہے
مونگا پلو بغاوت کی اپریشنوں کے اویا سر خلق اوجل شی او کو ہم دغه شانکار د ٹی ایل پی په پشرای کی یو تاریخ را پاسی او د اسلام آباد پلوری لاریون اوکڑی چې پکی پولیس والا اوجل شی حکومتي ودانو ته زیان واوړي خود دوی پر ضد رویه بدلوي ولی چې جرنیلان یا اسٹیبلشمنٹ حتی چې سیاست مدار ماران هم پنجاب نشي خفه کوله او زیاته کړه چې همدا وجدا چې صادق رضوی ته خو شپه پښ په ضمانت ورکړی شي خو علي وزیر ته د 15 میاشتې تیرې دورسته هم نه تاریخ ورکوي او نه ضمانت. د کال 2013 په انتخابونو کې هم ټي ال پی په ګرد هیواد کې برخه اخیسته و او په ټول پاکستان کې په 15 نمبر او په پنجاب کې په 3 نمبر لوی ګون را برسېره شوی و. په سن اسمبلی کې ټي ال پی 300 کوي لري خو قومي اسمبلی او نور صوبائی اسمبلیانو کې ورته کامیابی نه و ترلاسه شوی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
په بلوچستان کې حکومت له احتجاج کوونکو سره تر خبرو وروسته په گوادر کې د شرابو پر ځای ټولو دوکانونو باندې بندیز لګولای. د اکسایز ټیکسیشن او د نشئی توکو ضد ادارې امنیتي وضع ته په پام سره د بلوچستان په گوادر ضلع کې د شرابو د ټولو دوکانونو د سمدستي بندولو امر کړی دی. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې اوري.
په گوادر ښار کې لتیرو دولس ورځو زخه کوم احتجاجي پر لټ روانو. د دوی لغښتونو زخه یو مهم غښتنه دا و چې په ښار کې د شرابو پر غیر قانوني دوکانونو باندې دي بندیز ولګول شي. ډایریکټر جرنل اکسایز اینڈ ټیکسیشن د سویلی سیمې تر دویم امر پوری په گوادر کې د شرابو پر ټولو دوکانونو باندې د تړلو امر خور کړی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د پرمختیا او د منصوبه بندي صوبایي وزیر میر زغور بولیدی دغه امر د ټولنیز پاڼه پر خپل ټویټر باندې هم خور کړی او ویلی دی چې دغه ګامې په صوبه کې د امن امان د موجوده وضع له سببه کړی دی. زهور بولیدی تیر ورځ د جماعت اسلامي جرنال سیکرتر مولانا هدایت الرحمن سره لیدلی وو. مولانا هدایت الرحمن په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو مشري کوي. تیر ورځ احتجاج کوونکو له صوبایي وزیر سره لیدلو وروسته د درو ورځو لپاره د گوادر کوستل های وی ایکسپریس وی باندې احتجاجي ناسته د درو ورځو لپاره ځنډولې وه. د سپیک مرکزی شار گوادر، تربت، پیشگان، زامران، بولیتا، اورماړه او د پسنی په زورګونو خر لتیرو دول سروز زخه په گوادر کې پر احتجاج باندې ناس دي. د دوی مهم غشتنی په پیشگان، سربندان، په گوادر شار کې غیر ضروری امنیتی پوستی ختمول، د غیر قانوني مایان پر شکار باندې بندیز، د پاکستان او د ایران سرحدي پوله خلاصول په غشتونو کې شامل دي. د حکومت لوري د دویم پړاو د خبرو اترو مشري ظهور بولیدی کوله. وی ویل چې حکومت د احتجاج کوونکو څلور غښتنې منلې دي. په دې کې یو مهم غښتنه دا هم و د پاکستان او د ایران د سرحدي پولې وخت له ملیشه قواو زخه وزلي چارواکو ته ورکول سي. د حکومت لوري په پرلت کوونکو ته دغه امر په لاس ورکول سو او دغه ډول د سمندري ځواکونو د مایانو د نیولو صوبایي څنګه او د ځلې نظامی چارواکي به په ګډه باندې د مایانو د غیر قانوني د شکار د مخنیوي لپاره به هم په ګډه باندې غزمه کوي. مولانا هدایت الرحمن و احتجاج کوونکو ته وویل چې حکومت خو دوی ته د کاغذ دغه امر په لاس ورکړی دی، خدای باور پر دوی باندې نه کوي. او وی ویل چې د درو ورځو لپاره به موږ د ټولو غښتونو د منلو لپاره انتظار کوو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لخوا په خارسوی یو بل اعلامیه کې ویل سوی دی چې د گوادر د سمندر په باران اټیکل په حدودو کې به و بارانی ټرالرانو ته پر شکار کولو باندې بندیز وي او که څوک دغه امر تر پښو لاندې کوي داغو په ضد به ګامونه اخیستل کېږي. په یو بل جلا امر کې بیا ویل سوی دی چې د سرحدي پولې د چارو کتنه به د ضلع د نظامي چارواکو له لوري ترسره کېږي. د گوادر مرستیال کمیشنر یو سرکاري افسر هم نومولی دی چې دی به د پاکستان کوست ګارد له لوري د ځایي خلکو نیول سوي کښتۍ به بیرته ورکوي. په گوادر کې مایان نیونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دلته د چینایانو ټرالران راځي د مایانو غیر قانوني ښکار کوي. حمید سمسور، وی او ایل دیوا، کواټا دیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.